دل نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامسته شولې. خو د پولی دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل، هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایو، دا کې دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستاني او پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوس پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو، ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډېرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي، د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته بلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضې هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاز کپ، دس از ناټ ساؤتھ افریقاز کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، دا یې له یاد وویستل. او فکر دا و چې دا ورلډ کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د ده فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړه، هغه برخورد یې وکړه چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتونو درېدلی دی، که هغه د جګړې په میدان کې دی، د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګې ورته کړی ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي، که عمران خان موږ ته نه منفي هم کو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاهد افریدي نه راواخله تر یونس خانه پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم یې ورته ګټلی، مقام ورته ګټلی. لیکن بده مرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد ولرئ، یو سوپریمیست برخورد ولري، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح، او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، د هغې په رڼا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو طبعا خلک له ځانه لرې کوي، او دې خلکو همدا کار وکړه. زه تاسو یو بله خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي یا ورسره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وښيي. او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب، دلته کې اوبخې مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې که ستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شوله، دوی وویستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپې وهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي، نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل
هغه په کرکټ کې مرزي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبرو کړه دا زنیم پوه چې وجه څه ده خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته غویله یو قسم له فوجي ټریننګ یې ورکو
نو اوس ډېر
خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده د سیاست دی اوس ته سپورټس رالی نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوڅانو دا خبره کوله چې پوځ دی باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم ځای ته ورسېدو نو که د دوی دغه رویې دي د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دوی ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کومه دی غیر نور مفکر رنگ
وایي لوبغاړو خبره ده اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخ کې اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبرې اوریدلې دوی وایي چې کله افغانانو توره کړي وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری له محمد نبی پرته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیږیدل نو ټول سویشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دي ورسته را بوټیدل خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت دسته چې وصول لري او سیاست دسته چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري زه بیا دا خبره کوم که مونږ کوشش وکړو او د سپورټس نه لکه هغه د قوانینو پر رڼا کې برخورد سره وکړو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوو ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی افریقایي اصل انګریز دی د سویلي افریقا له انګریز دی د سړي نازونه کته چې وګوري چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولسمه ته څومره قدر ورګي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جدي جامن سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکړئ خلک د تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاس ته راوړنې په خپل جنګ کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کړې او تا میکی آرتر راوستې وو یا اوست ګیری کرسټن راوستې ده تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کړې ستا نه دېستا دغه سی به زمنګ لاس ته راوړنې ته بیا کولې شو کته وای چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خو ستاسو لشین شو زما یادیږي په خور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي او کله کرکټ پروموټ کې نه کیږي وړتیا نشته ده بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورټس د اصول سره سم سپورټس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې یو چا لاس تر وړنه وستایل شي زه تاسو ته باور در کوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دی وبل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالبا کې انټرویو د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی ده هغه لیکلی چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا مونږ سره ډېر زیار او زحمت ایستلی وو. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت نه وغږېږم. هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کو د میډیا له لارې هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز لیګ وړاندې کړې خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید اپریدی چې په لږ راشد ته لیکلی چې تاسو ډېر خلو بو کړه او شاید اپریدی نور خبرې به ماول استلې هغه ته ډېر مخ کې تلې هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسي او فائنل بم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید اپریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو مونږ ته زمونږ لپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه داسې دي چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی کستا مذهب سره مینه ده کستا د خپل پوسټ سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل به افغانستان لوبډل لوبوي ویل هغې د دومره تشویق کړم چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټسمن سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي د خپل سوچ د خپل خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چې کوم پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه د مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کوهلی ته چکچکی کوي څوک راشد خان ته چکچکی کوي څوک د استرالیا او د انګلند لوبغاړي ته چکچکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله زه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د ولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد د هندوستان سره کشالي نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام سره د دې چې زیاد ادا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دی او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانې مشر ده لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی ویله با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي مونږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار د پر ادرسونه پیدا کی بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایوز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه لوبغاړي چې کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا نارا به اعلانوله یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورتس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسې به یاد وي کله چې د 23 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کړ، نو زموږ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنټ د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتی کوي؟ نو دا فاصلې به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکړو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزېږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو په همدې یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ته ټیټه سترګه باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبه وګټله، د انګلینډ نه مو لوبه وګټله، د هندوستان پخوانی لوبغاړی عرفان پټان ونڅېده. عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، د هغې په رڼا کې ونه سیدي خبره نه. کله چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته د خوشحالۍ اظهار وکړ، د پاکستاني پنجابي میډیا کې داسې یو حال وته وایي چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دی نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. اوس سړیا دا دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله
رحیم صاحب. کله ناکله یو څوک ته خواخوږي له خاطره چې دې ټیم نه ده ګټلې تایید
یې وکړه. زه ما چې 99% پښتانه چې کوم دی هغوی هم بوړه چې افریقیا وګټي. یو کس ته مې نادام ویلي چې تا ویلي چې افریقیا وګټي، زه په دې خوشحاله یم. خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فاینل راځي. مال چې څنګه ټورنمنت شروع شو، تا ویل چې افریقیا وګټي، یاره زه ډېر زیات خوشحاله یم. نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکو.
دا خو دی. او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمارت سړی وکنه. تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم ته ودر چې کله یې 500 کړي وي ورته خوشحاله یم. کنه له ما سره هغه نه لري
چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د آسټرالیا لیګ دی، داسې بیا د سریلنکا دی، په بنگلادیش دی، اوس ورځ کې لیګ دی، کریبین لیګ دی. نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او موږ د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکا نسیم شاه دی بل هغه هم دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای ژوند کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ دې طرف ته، پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي،
شاهین د پاکستان نام
دی، یو ځای لوبې کړي دي، یو ځای لوبې کړي دي، بیا چې کوم د لیګونه راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کېني، خو دلته پې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي لکه مثلا زه د اقبال مثال درکړم. د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ په افتخار کوي چې تاسو مخکې ټایګور یاد کړو. له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه را سره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای ماته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه.
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. زموږ د دې خبرونې میلمه د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزي څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد اغه د ولسوالۍ د سباک خیلو په کلي کې زیږیدلم. نو په یو کلي کې لوی سوی یم، د کلي هلک یم او پلار مې دو زمان لما دماغ مرسوی و نو دماغ قلر زیاد ورد غطا پدیت زی مشر زویم نو زبای هر زای جان سر باولم هر باسیکل درلو دو دماغ خوکی دیتی ور سرائیم نو دماغ اولین مدرسه دماغ پلارو هر چه قصه و داستانو نو چه لهر زای آوری دل تنزو که افسانه وی که استوری وی آقا به خی قصه که ولی نو آقا قصه دی ما اولین مکتب دی ما پلارو نو در رسمی شانسی دی آقا دی محمد آقای پو آقا وقت که خوانزای و لالیسانه و درس ولی در اول دری کاله لغه و روست بیانو تقریبا دی ما اصلی زوان ده اغا وقت شروع که گی تزل خپل کورنه نلر زم کابل تا چیل تا درس وایم ده دوستان و ده تشویق پا اثر بنده چی اغوی فکر کهو چی البته خپل زم بنده چی زر دیر وخیارم و ده مکتب ده مال پارا کافی نده باید کابل که مکتب وایم نو بیا ده چی ده اغوی حد سیار ترکم حد درست و یعنی و اغا جلام و زوده بیا کابل که ده شاشید پا مکتب که میحلت یو دو کال مکتب ویلی پر دیر سختی سره
وقتی مو کورانه پا مورو پلار یعنی پا محمد آغی که پاتولا و تاسی پا شاشید که درس ویلی
و زمیل آکا سره وم ده ما دو آکاگان پا کابل که وسیدل نو زون مو تقریبا ده گرد لوی فامیلی زون دو نو زمیل آکا سره وسیدم ده اغی کورانه سره بیا لغه روست برتا لوگر تولارم بیا لوگر نه ده محمد آقای لخوانتی نه چه فارغ شم نادری لیسی تولارم اقل تا تقریبا یو سن وقت وصول تا پا هر صورت پا یو لسم سیم که بیا ده نادری لیسی نه امریکا تراغلم اقا وقت که ده پروگرامونو چه شاگردان باید یو عمومی امتحانی ورکو سراسر در افغانستان اغا لایق شاگردانو با چی و اغا براتلونو دی ما نوم دست تصادفی اغلت پر لست گر اغای بیا یو کلمه دلت امریکا که زوندو که الیو امریکایی کورنه سره چی اغا دی دیر منور کورنه و یو کلمه روست برت افغانستان تولارم بیا چه ده دوم زل پارل ده یعنی یو زل پا لیسم امریکا که خلاصه کرده یو کلمه ورستای کار بیا پا لیسه ده ناره که خلاص کرده لغن ورست بیا بلارم ده کابل پونتون تا ده خونه او روزنه پا پونزی که می ده انگلیسی پا چانگ که علت درس ویل بیال فراغت نورست عمل تخپل پا پانتون که ده پایالی پا ردبه بندی چیتی ترین ردبه ده استادی ده ده استاد پایسوم ده انگلیسی درس میورکاو ده جب پاهانی او انگلیسی یو کال روست بیا ده دومزل پار امریکا ترالم ده فولبرایت سکالرشپ میخسته یو ده واشنگتن پانتون که می علت ده انگلیسی ده جب پاهانی او ده سیاسی علوم درس ویل برت چه افغانستان تا لارمال تا می بیا خپل پانتون که خپل تدریس کارم تا می دامه ور کرد
دی چا حکومت تو چه تاسی امریکا تا لاره و بیت خپل وطن تا لاره دا پشتان بشای دی مجاوردون که تا پدی خاطر جالب بوی چه دا سی وقت هم پا افغانستان که وو چه خلق با دی امریکا پشان که وات تا لاره برت با راتلل پا خپل وطن که بیا کار که
وو دقا کوشش خو طول سر وو چوک پا غد که پات کېدل دا عامه ذهنیت لمخنه یو لوی خیانت محسوبېدل هېواد سره له خلکو سره له ولس سره په دې چې موږ په هغه خاوره کې په هغه سپېرو کوڅو کې په هغو کلو کې لوی سوي یو هغه په موږ دین لري باید بېرته افغانستان ته تللی وای نو زه دوه ځلې چې راغلم دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بېرته ولاړ شم پس له د واشنگتن له پونتون له تحصیلاتو مې خلاصم بیرته افغانستان ته لم بیا به هلته بیا د ژبپوهنه پرشته کې البته د انګریزي ژبه باندې په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود یو د ادبیاتو د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې و د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله دا پوهنځی لغوه کړ ملحق که په ادبیات پوهنځي پورې منتهغه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې سوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله وه، هماغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند دغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون لخوا نه، من تا د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم ویلی شو.
له ازادي راډیو د میلمه خواله اوري، زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
تاسو په امریکا کې زده کړې کړې وې، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې به په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم، په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو. زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار میکاو. نو د ما ارتباط هغو سره زیات و، لغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه. نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و آلمانی و روسی و حتی ایتالوي ډېر کمتم، او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویتې انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم، د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی، هغه وخت کې زه خپل د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم، سخت وختونه و. په هر صورت باندې هماغه سختیانې دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغییر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسې امریکا ته ولاړئ، ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، هماغه وخت ولاړئ که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ماتو، د موږ په کورنۍ کې هم زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم، یو معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله، بیا وروسته موږ یو لست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر و په هغه لست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه، البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته، داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې و یکشنبې ده. د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و. هغوی سره مې خبرې وکړې، هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې و هلته ممکن ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ویل د تا کار ټول خلاص ده، کولی شې دوه هفتې بعد موږ سمستر شروع کېږي. دا د دوه صنف موم درکړی دي، و دا شیان بیخي یعنی ما باورم نرته چې هغه نو دغل خاطر لغه مشروع ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه مې ادامه ورکړه. بیا دغه پرسن کې ما یو نور تحصیل په بلنری رابطو په سیاسي علومو کې وکړ. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده د هغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دېته شخصي جهاد ووایم که نه، په داسې د جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لس زره تیراژ مو درلوده، تر هغه حد مو څه له لاسه کېده. تا افغانی مهاجرین سره غلی و چې هر چېرته و تیپ تو پاشانو سره اوغو ته مو رسوله و امریکایانو ته و مطبوعاتو ته. نو د ما فعالیت البته هیڅ وخت ما په ژوند کې نه دی غوښتي چې زه د یو تنظیم کې یو حزب کې یو ګوند کې یم. نو فعالیت مې انفرادي و، تنهایی دا کار ما کوو. یعنی لیو درکه مې درس ورکاو چې هغه مې وظیفه و، لبل درکه مې تحصیل کوو چې هغه مې علاقه و، لبل خانه مې د ازادۍ جریده خپروله چې هغه د ما له نظره خپله ملي وجیبه مې وه.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او بیا سیاست کې زده کړې کړې دي، اما اوس تاسو د الهیاتو استاد یاست. تاسو الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نسم ویلی که یعنی په تصادف که خپل فاعل د عمل مطرح نوی، اما په یو شکل سره و هغه وروسته چې ما خپل د دکترا هغه رساله مې چې لیکله یو ماخذ کم و، کتابخانه په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي. دا خو د حقوقو پوهنځی ده. یو دوه قدمه مخکې تللم، بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي چې ابن عربي. دا منورم عجیبه راته ښکاره سو. کتاب مې خلاص کړ چې د اوله صفحه کې لونمه چې د محیدین ابن عربي په باره کې دونه مطالب لیکلي دي چې دا د اسلام یو لوی پوه داو. زه حیران پاتې شم چې زه اوس سبا ته خپل پی ایچ ډی اخلم، ډاکټر یم، او د دې سړي نوم ما هېڅ نه و اورېدلی. لاړم هغه کاغذونه مې څه خلاص کړل، هلته مې یو ورقه یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل. دا مې کافي کړ، ځان سره راغلم. د ما کار د دکترا خلاص شوی و، منتظر دا وم چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده که نه. نو یو ورځ خپله اویلي کې لاړلم، سهار وخت ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم. او دا د هفتې اخره وه. کاغذ مې هم راسره واخیستم، خو خیر که چیرې اخیست. دا کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و. دا مې چې دغه هر جمله څه لونم هغه جمله ما نه پرېږدي تر څو ورپسې جمله ونه وایم، ورپسې فقره ونه وایم. نو په ډېر دقت مې دا ولوسته تر اخره پورې. یو پلا متوجه شوم چې بیا نو لږ وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه. هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړه. بیا دکترا نه پاس پوست پی ایچ ډی تحقیقات و هغه مې زیات څه کول. یو سیلی پانتون که هلته ما استادان درلوده. نو بیا بیخی مې د بلې دنیا ته زه راغلم، تر دې حده چې زه حتی په یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سولم.
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر؟
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل سو. هغه وخت چې حلاج د عباسی دوره که پا دار و خیزه و سو اقا عرفانی خلق چی و اقا طول پا تیکت و پا پتکی و پا دیت دا فقی علما و زیاد قدرت درلوده. نو بیاور لغه روسته با دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکل، که فرض کړه که استعاره د معاشقې او د دیشانو هم وید د خدای په صفت کې به لیکلې، هغه به نو بیا د که چیرې ګیر به راغله بیا ویل څه نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم دا مې د یو انسان لپاره لیکلی، خدای سره مو کار نه لرو. دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې عرفاو. بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول، بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده. یعنې تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصره غربي اصطلاح نه کاپي رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو، نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدلم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي. نو دغه په خاطر په طور د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 2000 بیت دي، په هغه کې دونه اضافات شوله چې هغه له 6000 نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن ده چې هغه څو کاله په دې تېر کړل چې هغه ځینې جلا کې او هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دي او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي هغه ځینې جلا کړله. نو خو خیر هغه دغه وخت و، اما نه زه چې اوس کله کله یو دوه درې مصری وړاندې وروسته لیکم هغه مازې د زړه د درد دی، زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه؟
زه یو بل مشکلم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم، اما مقصد سه چاپ سوي هم دي په مجلو و اخبارو کې دي، اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دي چاپ سوي. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزله ده یو بولله چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده، چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده، دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي.
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریس کوئ؟
زه تقریبا شپږ و مختلف پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ال ای کې و له هغه ځای نه البته پس د خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیات و عرفان و دغه مسایلو کې درجه ورکوي، او یوازې د دکترا او ماستری له هغه ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکي څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې مګر که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو، خلک دا الهیات مذهب و دین په یو ترازو باندې تلي، دا درسته نه ده. ټول جامع دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې، اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي، جوړ کیږي، تنظیمیږي، بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووځي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولی او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته مستقیما زید خدای پیژندنه ته. نو دین په عبادات او په فقه او په دې مسائلو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان وپیژني، او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي بیا نو کیدلی سي یو اقلا یو انتباه یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو د هغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده، اما کابالا دیروی عرفان ده، یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم دهغو اخده عرفان ده. په اسلام کې د فقه او د منځونو او د شان څخه هغه د اسلام دین تعریفی هغه ځان ته جای لري، اما عرفان لغو سره البته د وسیلې په حیث وو، اما هغه هدف نه ده.
آزادی رادیو د میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
زه دوه نور ملګری مې له کلي نه ووتلو چې لاړم ځو مکتب ته. په لار کې چې د لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خونه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو دا زموږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوې له لاسه ورکړه. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې نیم په داخوا وتښتېد او نیم په هاخوا وتښتې چې موږ موټر ونه وښي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دا بل خواته لاړم. هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وښي داسې په لوړه باندې وختله. دا چې په لوړه وختله زه په داسې هغه ژور لښتې کې وم. دلته مې چې ولید دا لارۍ یې پاس په دا هغه ولا ودرېدله، هلته توقف یې وکړه او کږه سوله چې په ما باندې رالویږي. اوس زه دلته د لښتې په منځ کې ورته ولاړ یم، خو یو څه لس کلن هلک به ومه، نه لس کلن. او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس رالویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده. او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سوله. نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دوکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په دې چې دا لارۍ باید رالوېدلې وای، راچپه سوې وای، زه تر لاندې سوې وم. اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوې چې زه په هغه کې دغه ټول اوازونه اورم، هلته د خلکو چغې نارې اورم، هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي. او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي، هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي، په ما باندې نه رالویږي. نو ما فکر وکړ چې همغه د ما د ژوند آخري لحظه وه، او یعنی اقلا که ده فیزیک قانون مطرح وی باید زیغ موتر لنده سوای وی. اما اقلا چه
لنه که مرغه دستی و نشول. اما تاسی پدی منز که فرصت ندر لود چه لغه کندی زانو باسی کنه دا دیر لند وقتی در چه پیخ شول
دا پر دیر لند وقتی مام اما قا منده ما وقت سلز دل سرکن دا تالانم دلکتی منز که و داره دلم. نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتې. معجزه وه. خدای مو خوشحاله لره. خدای په امان.
سلامت اوسه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.